برخه ته د رصد لارې خلاصې کړل شي.
لمنور شمو د خبرونو لنډیز واورید تاسې مشال ریډیو ته غوږی او سم د وادي سره سم تاسې 219 پروګرامونه دروو د مشال خبرونه ده او پسې تاسې د سولې پر لور خبرونه اوریدل شي. راځي چې دې ته غوږ.
اوریدونکو شاهین بنیریم او د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي خدای خدمتګار فردوس خان کاکا د ژوند او مبارزې پاړه د هغه د زوی نعیم خان سرغږیږو. نعیم خان او یا کلن دی د پېښور پوهنتون په سیاسیاتو کې د ماسټری ډیګري اخستې ده. د باچا خان د مبارزې پر وخت د خپل پلار سره ډیر نږدې وخت تیر کړی دی او اوس هم د ثوابې په مانیری کې د خپل پلار نیکه په حجره کې د ځوان کول سره د باچا خان او دغه د ملګرو په مبارزه او قربانو مجلسونه کوي. نعیم خان وایي دغه د پلار د باچا خان سره ډیر عقیدت او اولاد اتم ټولګي طالب علم چې د برتانوي واک چارواکو جیل ته چولې وو. هم دغه پیښې هغه د باچا خان فکر او فلسفې ته نور هم نږدې کړ او بیا یې د خپل ژوند لویه موده د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره د مبارزې نه زار کړه.
خپل سیاسي ژوند کې په هغه پکیریر کې هغه د ټولو نه زیات په لایټو د پاکستان د یو په وخت کې دا ډیر زیات خلک دي دا انګوان دی وجل خدای خدمتګاران دی وجل زما والد څخه پکې تا اجرتیان را ولېګل پاتې کلار را تلل زما وارث سره ته ظلمو په خیر علي هغه هر چا ته به ظلمې وي یقینی چا در باندې سوم نو په خوا خوا چا جوش کې بچای وا پټانټو په پخیدا او په سپیا کو په پخیدا نو وخی واغه سره هغه کې دې ته په لګو اچھا یو لاراو نه چا جوش کې چای پی اوس کولا دا اجرتیان تر دې نه روان چې نه کنه تاسو کې تر دې ته کې کوکو شوګ دې نغې یو تیجا تا باندې چا اوس کولم دا کوکو کنه ان دې لاره غفلولې واپس خو دې پیښې ورکړي او ته چې مونږ داسې انسان نه وژنو.
فردوس خان کاکا ته به خپل خلکو د مینې نه کوکو ویل او د هغه به ډیر احترام کاوه. هغه نه یوازې دا چې د باچا خان په فکر او فلسفه پوه وو بلکې د دغه ټولو اصول په خپل ژوند کې عملی کړي هم. نعیم خان وایي پلار ټول عمر د زغم او برداشت تبلیغ کړی دی.
دغه دوران کې او خو ډله پرب او سرګرزه خپل خدای کې مددګار ګارډ پروډکټ نه پاله چا وته وی چې کوکو دا سړی ته مونږ مانیار او خیاجی ته مونږ ځان زور ورایي راځه چې لګون دې موږ زور وشو کنه هغه ته نه بچي دی زمه ته چا زور ورم او نه ته کمزور یم چې زور ور چې په هر چا ضرور شي ضرور شي نه راځي راځي چې دوم کمزور شي مدان کمزور کول نه غواړم نه ځکه زه د ورور کېږم نه پنځه څلوېښت کاله د هغه د مرګ وشو نن هم چې د کلي کې راشي او لږ ایج سړی وي نو د هغه د محفل او د هغه هغه خبرې چې نن ته نه اقوال یم لویه خبره خو به نه کوم خو اقوال ته نه جوړ شوي دی خلک یو بل سره چې کوکو به فلاني ته دای وي بیا هغه مبارزې تر دې حده پورې شروع کړي په هغه هغه کې نو ته بچي یادو نو ته کور یادو نو ته زنانه یادې.
فردوس خان کاکا د خدای خدمتګارو په هغه سترو مشرانو کې شمیر لیکيږي چې د خپل مبارزې په لار کې خپل هر څه قربان کړي وو. نعیم خان وایي پلاری د خپل مبارزې لکبلا وډمبه د برتانوي واک او بیا د پاکستان جوړیدو وروسته د ملک په بلابل جلونو کې د خپل ژوند ولس کالا او شپږ میاشتې تیر کړي دي.
خو خو یو د دوه کمرې کور د ډریرونو د دوه کمرې یو په دې ځکه مروا نشم دمبا دا کول سکړی وا بند کړی دوا حکومت وخت زمو یو جواب سلو او چې دی با په جیل کې نه بولاړ ته تاڼه کې چې دی بارا غه نظر دی نیلام ک دا یو ډیر لوی داستان دی دغه د پوری او ول سکالا او شپږ میاشتې تاریخی جیل هغه تیر کړو. دا ډیر لوی شان دی.
د بچا خان د نور ملګرو په شان فردوس خان کاکا هم د حکومت د کرسۍ شوقي نو، هغه د خپل خاورې د پاره ازادي غوښته او خپل اولس د علم او پوهې په لار روان لیدل غوښته. هم دغه وجه وه چې کله ورته په 1908 کال کې د ګوند لخوا د انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړل شو، نو د ځان په ځای خپل بل ملګری ور وړاندې کړ. نعیم خان دا کیسه صدا سے کوي.
چلا الکو نو هغه ټیکټ هغه داسې یو چې نه ټیکټ نه اخلم خو دا دوی چې خو دې خو مزار وته چې ټول نه اغستل هغه ټیکټ هغه دغه چې ویدا عبد الذی خان دا ورکړي اکه عبد الذی خان یې لیکل وکړو د دې دی نامي ګرانی شخصیت او هغه سردار عبد الکریم لا شکست ورک زما والد چې فردوس خان ته بیا په 1970 کې دین هغه اډو دین نوم دغه په مقابله کې چا پیښ نه کړ یونانی مسلی داغه په حق کې فیصله وشوه او یو نوم پیښ شو او هغه داغه و دا هم یو د ریکارډ خبره ده چې داسې دي الیکشن بچا نه لیدلی چې زما والد صاحب په بیمارو په کټ کې هغه چاته ګاونډي ته هم د ووټ لري ویلي بیا د خپل مقابل امیدوار په ډبو لټونه هغه واغسته.
نعیم خان وایي کله چې بچا خان د خدای خدمتګار تحریک پوړنبی دور کې ثوابه تراتلو نو د هاغه پلار ورسره په رسمي توګه ملګری شوی وو او دغه تحریک پوړنبنې او مبارزینو کې شمیرل کېده. نو موږ وړي جاتوي پلار به د خپل سیاسي فکر په لار کې د هر چا نوړنبی جیل ته ته او تر ټولو وروستو به بهر راوته. بچا خان په منځ
کې کله ثوابه تراتو نو په خالیم ثوابه ذلت یو سړی چې د ادینا شهزاده خورشید نوم یې هغه ریشي وکړو دغه وخت باچا خان تحریک چې هلته پېژني چې باچا خان تحریک څه دی او کله چې په 1929 کښې راته نو زما والد صاحب د هغه بیا ملګری شو او د هغه د باچا خان پاتیکاب کښې زما ګوند او جدوجهد کښې هم ښه ذکر شوی دی. بل احمد کاکا چې په هم په خدای خدمتګار یو کتاب لیکلی دی هغې کښې هم زما د والد صاحب ذکر شوی دی. دغه وخت ۱۹۳۹ کې خدای خدمتګار په ابتدایي دور کې وو او په 1930 کې دا ښه برابر فل بلوم کښې شو. 1934 کې خدای خدمتګار تحریک چې دی دا بیا بالکل په پیټ ته ورسېدو.
فردوس خان کاکا د پاکستان د ازادۍ نه وړاندې وروستو په دواړو دورونو کې په بند محکوم شوی دی. ډېرې سختۍ زغملې دي خو د هغه سره د هغه په کورنۍ او بال بچ هم ډېر تکلیفونه تیر شوي دي. فردوس خان کاکا به د ژوند په آخري دوره کې په خپله حجره کې ناست و. د کلي ځوانان او مشران به ترې راټول وو او د هغوی سره به یې په سیاسي او قومي موضوعاتو بحثونه کول. نعیم خان وایي د سمودې لپاره ناروغ و او چې کله وفات شو نو د سیمې په تاریخ کې یوه لویه جنازه شوې وه او باچا خان او ولی خان په خپل لاسو خاورو ته سپارلې وو.
بیمار شو تقریبا لس میاشتې په بول کمزاد شو. یو ورځ ارباب صاحب روان خدای روبخي هغه وخت د اسمبلی سپیکر وو راغی ما ته یې وویل لندیانې تاسو میډیسن څنګه کړی ماجي میډیسن واخلي او درکه واغځو زما والد صاحب ته وکړو چې ته خو انتایټلې خو تاسو په خور کې فري وي ما ته یې څه داسې بل کاغذونه را وړه هر څه برابر کړه دوایې مې خوا بد وو او حقیقت دا دی چې مونږ هغه وخت کې لږ ډېر زه خوارۍ په پوزیشن کې کاغذونه مې تیار کړل چې مې تیار کړل نو څه مې ویل اربعه ښځه خو راته یې ورکړه نه یې والد صاحب مې په دستخط راواله چې زه راغلم بیا بولټن بلاک ته نو والد صاحب ته مې ناجي په دې دستخط دی ما ته یې دا بچې څه ګورې دا ستا خو مخکې خبرې رسېدلې اربعه ښځې ونې ته خپل راوړه ته انټایټل یې تاسو ته به هر څه کې ده فری مې لګېږي انې زه څه وکړم ما ته یې نه دا دستخط وکړه وې نه بچې وې چې زه دستخط وکړم نو دا به د اسمبلی په ریکارډ باندې را شي چې د اسمبلی په ریکارډ را شي نو به چې فردوس خان خدایي خدمتګاري ډېره پراخې ده چې اوس لږ وس ورسېږم دې د حکومت که د خپل ځان علاج هم د حکومت په پیسو باندې کوي چې دا نه کړو چې په کومه ربي سا ورکوو نو مونږ فی ورسو په لیپو نیږر اتفاق سره زمونږ د کلي نه دوه کسان راغلي وو نو چې هغې زمونږ په حالاتو پوه شو نو یو چې دی نه امبولینس وکړو نو پیمنٹ ایمبولینس ته وکړه او یو چې دی موټر وکړه نو هغه پیمنٹ هغې ته وکړه نو زمونږ بهر خلکو ته پته وه دننه پته نه وه چې دی
اوردن کو دا غواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد د ادمی تشدد د تحریک د یو بل مبارز د جون او کار پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
د مشال رادیو
د ګلدورې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په تمنه ټر پاسه سلورو بجو
د سولې پرلور
د روسیو کې د افغانستان په غنو ولایتونو کې دینی عالمانو د ترهګرۍ پر ضد خبرې کړې دي. دوی وایي چې اسلام د امن دین دی او هیڅوک حق نه لري چې د چا ژوند واخلي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د دې موضوع ترڅنګ د سخت دریځې په خطر هم غږیږو. زه بشیر ګواکم هرکلی کوم. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روسیو کې دینی عالمانو د قومي مشرانو سره یو ځای داسې ډېرې غونډې وکړې چې رواني جګړې ته یو حل لار راوباسي. دینی عالمان وایي چې د جګړې مخنیوي لپاره ضروری ده چې ځوانان وسلوالو ډلو سره له ملګري کېدو وساتي. د دې کار لپاره دینی عالمان د خلکو د پوهاوي لپاره هم کار کوي او په جماعتونو کې د مذهب په رڼا کې پر دې مسله تقریرونه هم کوي. دوی غواړي چې خلک په دې وپوهوي چې روانه جګړه اسلامي نه بلکې د سیاسي او مالی ګټو جنگ ده. په خوست کې دینی عالمانو د قومي مشرانو سره په شریکه یوه غونډه کې پریکړه کړې چې نه یوازې بعد د عامه پوهاوي له لارې خلک سولې ته هڅوي بلکې وسلوال به په خپلو سیمو کې پښو ټینګولو ته هم نه پرېږدي.
د خوست قومي مخاور وایي چې د پیژندل شوو مشرانو له منځه د یوې داسې جرګې د جوړولو په لټه کې دي چې په یاد ولایت کې د ولس د یووالي، د امنیت خوندیتوب، قومي لانجو د حل او د دولت او ولس ترمنځ د اړیکو په نږدې کولو کې عملا کار وکړي. د ناستې او تن تابعه کوونکي مساجان زدران ګډونوالو ته د جوړېدونکې جرګې موخې داسې په ډاګه کړي.
د لویې پکتیا په شمول به د خوست د خلکو د یووالي، اتفاق او اتحاد لپاره او همدارنګه به د خوست د خلکو د ملي شتمنۍ د چور، غلا او غصب خبا په کلکه مخنیوي کوو. په خوست کې د داوو او معاملو د حل او فصل لپاره تور بازار جوړ شوی. په کار ده چې د خوست د پیژندل شویو مشرانو جرګې په حقله په کلکه غور وکړي. په دولتي ادارو کې شرمونکی او ملامتونکی اداري فساد موجود دی. په کار ده چې د مخنیوي لپاره یې کلکې او اغیزمنې لارې چارې ولټو.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تنی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د امن او یووالي د تامینولو په برخه کې د جرګو د ګټو په باب وایي.
یو جرګه جوړه شي چې هغه د خوستولو خپل حقه حقوق هم وسوتي، د خوست امنیت او د نورو مسایلو سره کومک وکړي او بالاخره دا یو د نورو ولایتو لپاره یوه نمونه وګرځي. بلاخره ټول افغانان په مجموع کې سره یو اشاره پیدا کوي.
قومي مشر متقاعد جنرال ګل نواز په دې اندې چې قومونه او خلک د امن په قائمولو کې د وسلوالو ځواکونو څخه هم ډیر کله اغیزمن تمامیږي.
او دې نه په داسې یوه جرګه جوړه شي چې اب د ځان د ګاټو په خاطر مبارزه نه کی لکه پلار نه کوي چې د وطن د خاورې د تمامیت په برا کې ځان قربان کړی ده. انشاءالله په دې وطن کې به د دې جرګو په واسطه ارامي راشي او دا جرګه به نورو قومو ته، نورو ولایتو ته به هم سرایت وکړي.
خوست د هغو ولایتونو څخه یو دی چې له پخوانه پکې د ځینو قومونو ترمنځ اختلافات موجود دي. قومي مشر حیدرګل منګل هیله څرګندوي چې د پیژندل شویو مشرانو جرګه به د یادو ستونزو په حل کې خپل رول ولوبوي.
په خوست کې دا کومې شخړې ډېرې زیاتې دي. د دې دپوره د حل لار په کوردو داد مسونو پوجود کی کیږي داد علما و زونونو پوجود کی کیږي
د خوست قومونو د اړیکو د دفتر مشر حاجی محمد علی زدران د انکشاف او امنیت په برخه کې د ولس او دولت همکاري مهمه بولی وای
د خوست امنیت او د انکشاف په برخه کې د ولسونو همکاري ډیر اړینه او ډیر ضرور ده کچره دا وطن نږدې شي دولت وکړي شي د ولسونو خپل غیګه کوي شي همدغه ولسونه هر قسم قربانی ته تیار دي
د خوست قومي مخاور داسې مهال د ولایت په کچه د ټولو قومونو څخه د مخاور مشرانو د یوې ګډې جرګې د جوړېدو خبرې کوي چې له دې دوه ورځې وړاندې خوست والي د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د ځمکو پر سر د لانجو په اړه د قومي مشرانو سره په ناسته کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې ځایي اداره د قومونو د یووالي او د امن په ټینګېدو کې د ولسي همکاریو کلک ملاتړ کوي
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د افغانستان په نګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو سربېره داعش وسلوالې ډلې هم خپل فعالیتونه پیل کړي دي دې ډلې یو وخت د ریډیو له لارې ځوانان لومړی سخت دریزه او بیا د ځان سره ملګري کول ریډیوي افغان ځواکونو ورانه کړه دغلته دینی عالمان وایي د سولې لپاره عامه پوهاوی ډېر ضرور دی خود د ترهګرۍ په روانه جګړه کې ګڼ دینی عالمان وژل شوي او د دوی ژوند ته ګواښونه هم پیښ شوي دي په دې اړه مو په ننګرهار کې د حج او اوقافو ریاست مشر مولانا عبدالظاهر حقانی سره خبرې کړې هغه وایي چې دینی عالمان که څه هم د فشارونو سره مخ دي خو بیا هم په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی د نوموړو په اړه دوی طالبانو ته د مختلفو پیغامونو په لیږلو سره ویلي چې وسلې کې دي او د سولې لار خپله کړي لمولوی حقانی څخه مو په لومړي سر کې وپوښتل چې په افغانستان کې روانه جګړه څنګه بولی
موږ خو له مخکې نه کړی دا فساد ده دا جګړه نه ده دا جهاد نه ده دا فساد ده دا جګړه نه بلکې قتال او جنگ ده او په دې کې متعارضه ډله چې هغه ابتدا د قتال کوي چې ځانو ته شهیدان وایي نو دا یقینا موږ میډیا هم دا خبره کړې دوی ته هم پیغامونه هم لیږلي دي او موږ ورته تاسې یو جزئیات یخي یو عالم وینا ثابته کې صرف مسلمان قتل جائز ده مسلمان قتل ته جهاد ویلې چې مسلمان وژنه جهاد ده
د علما رول څنګه دوی کولای شي یا آیا مهم دی کنه چې کوم مهم دی نو آیا دوی څنګه کولای شي چې د خپل ممبرونو د جماعتونو د لارې خلک په دې مسله پوي کی
دا واقعیت خبره ده چې علما کرام دا وارثان د انبیاو دي او امت مسلمه د علما پورې اقتدا کوي دوی پسې اقتدا کوي د دوی خبره ډېر تاثیر کوي او منی مسلمانان او الله رب العزت هم قرآن کریم کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاسألوا علی ذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ علماونه پوښتنه وکړي نو په دې مسلمانان مکلف دي چې خپلو مسایلو کې چې د دین سره تعلق لري هغه د علماونه پوښتنه وکړي علما باندې اوس هم د افغانستان د ولس اعتماد هماغسې شته او علما په خبره باندې دي یقین لري ډېر زر به کا علما دې ته په یو اتفاق باندې پورته دي د جګړه ناروا ده نو دا به هر یو هغه څوک چې توپک یې راخیستی ده غولېدلی ده یا په غلطو تعریف شوو دلایلو باندې چې هغه غلط تعریف کړي دی غلط تربیه کړی ده نو هغوی به انشاءالله د جګړې به راوګرځي موږ یقین لرو چې علماو باندې خلک اعتماد کوي علما د خلکو مرجع ده موږ په دې یقین لرو او تجربو مو افغانستان کې ثابته کړې چې علما او فتوا باندې همیشه خلک پورته شوي دي او قرباني ورکړي دي نو سم کو علما هغه کوي علما او ته یو مشکل دار چې تر څنګ دلته همسایه ملکونه علما چې هغه غواړي د خپل ولسان کې یو خپل حکومت ته څنګ کې حقایق وي او دین په صحیح معنی کې خلکو ته وخی او د هغه استخباراتي کړي او هغه چې علما هم دغه خېلې دي نه دا غي مخنیوي او کې دا غي شوم او تبلیغاتو نو هغه بدبختانه چې هغه بیا دی پنهه کوي او دوی دا غي د مرګ لپاره توصيه او دغه جوړي
تاسو چې کوم دا خبره کوي دا د علماو خبره کوي د کی ولی ډیر علما تر اوسه پر د تردید ښکار دي دوی واضح خبر نه کوي د دوی ژوند ته څه مسلې پیخي کې څنګه
علما اوس په خاطی اکثریت باندې په دې ولال دی او موږ سره په غونډه کې یو جلسو کې شرکت کوي او موږ تایید کوي دا چې پورته کړی ده نو دا د دې معنی ده چې علماو ته یو سالم قیادت اول د دې انسجام او د دې لپاره برنامه د دې هغه صحیح برابرول توحیدول د دې برنامو دپاره د دې لپاره غونډې ترتیبول او بیا دې ته د ډاډ ورکول حکومت د خوانه دا هم یو دغه کار چې باید وشي. خو زه اصلي علت دا ګڼم چې اکثر علما اکثریت هغه د دوی د ژوند مسؤلیت نشته رات سره زیات ده ولسوالۍ کې خصوصا طبیبانو ته علما او ته ډېر علما شهادت ورسېدل او هغوی په محراب او ممبر کې ورته بم کېښود هغوی د کوره راځي او مسجد ته په شهادت ورسېدل جماعت نه کور ته ځي هغوی په شهادت ورسېدل او دا یو داسې حالت ده چې علما او سره نه محافظت کوم داسې کاناشته ده. خو علما مونږ سره ولاړ دي ځینې علما به داسې هم وي چې په بل طرف به هم ولاړ وي مونږ په هغوی هم غږ کړی څومره معلومات مونږ ته دي او د دې رابطې شوي دي هغوی هم د دې حالاتو نه نور ډېر زیات دوی پتنګ دي او غواړي چې خپل وطن ته رسي په صلح کې ژوند وکړي خپل وطن کې تدریس وکړي او د همسایه ملک هغه مدرسې خالی کړي.
د سولې پر لور
په ننګرهار کې د سخت درزی مخنیوي لپاره یو کانفرنس کې د مدني ټولنو غړو دینی عالمانو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو او قومي مشرانو د سخت درزی مخنیوي په اړه په بیلابیلو نظریاتو خبرې کړې. باز محمد عابدی نور حال درته وایي.
د سولې او پیوستون لپاره د همکاري موسسې مسول نزیب الله ساحل د کانفرنس په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هدف د دې یوازې د افراطیت د شومې پدیدې سره مبارزه کول دي. په دغه کانفرنس کې علما، دولتي اراکین او د مدني فعالینو اشتراک کوي. د دوی نظریات مونږ جمع کوو البته او دغه بیا دولت د پالیسي په بهیر کې شاملو.
د چې تاوتریخوالی او افراطیت څه ته وایي دا پوښتنه د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره صبرینه حمیدی دا رنګ ځوابوي.
هغه عمل چې یو شخص پکې د تعادل، توازن او معقول حالت نه وزي هغه خپله افراطیت ده. او تاوتریخوالی هر هغه عمل چې یو بل انسان ته په جاري حالت کې او په راتلونکي کې صدمه او زیان که هغه رواني صدمه یا فزیکي صدمه رسوي هغه عبارت د تاوتریخوالی ده.
د ننګرهار ولایت حقوقي مشاور اکبر شیر وویل ترغی چې په کورنیو کې افراطیت لمنځه نوي تللی ټولنه به د افراطیت په ناروغۍ اخته وي.
ترغی پورې مونږ نشو کامیابېدلی تر څو چې مونږ د افراطیت د تفکر سره مبارزه ونکړو او دا د افراطیت تفکر همدا غیر عادلانه ویش د کورنۍ په ماحول کې دی. که چېرته مونږ د کورنۍ په حدودو کې د یو عادلانه تقسیم سره حرکت وکړو مونږ یو عادلانه اجتماع لرو چې په هغې کې افراطیت نور پټېدی نشي.
د سولې او پیوستون لپاره د همکاري موسسې مسولین وایي چې تر ننګرهار د مخې په بلخ او بدخشان ولایتونو کې ورته کنفرانسونه جوړ کړي او په پام کې لري چې د افغانستان په نهو نورو لویو ولایتونو کې هم دغه شان کنفرانسونه جوړ کړي او د افراطیت د مخنیوي پر وړاندې د خلکو نظریات راټول کړي او بیا یې له دولت سره په همغږۍ د دولت په پالیسۍ کې ورګډ کړي.
د سولې پر لور
او همدې سره د نن ورځې د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیدي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ. له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پل تور کھڑا نورور پزڑ کی مات خدایا ماخ پل ترکړه ضرور پزړه کې ما تفرایا دښمن راغی دښمن راغی دښمن راغی زپد ولا سوم پات خدایا ما خپل ترکړه ضرور پزړه کې ما تفرایا